نورستو کړی دي او د ماسکو ګنشمیر خاریانو پرون په دې هواد کې د ترهګرې پر ضد پر نوی قانون سازه احتجاج کړی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. د پروګرام تاسو لپاره هر هفته نجیب امیر جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال راډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل کوربا نجیب عامر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو دا ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه درته راټول کړي دي. په سوات کې د ارواښاد راجولي شاه د تلین په پلمه غونډه وشوه.
راجولي شاه بس صرف دومره چې په دې لیکل شي زما دي سره لږ بې وخته مرګ ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو ځکه چې زموږ چېره د کار توقع وو.
د شمالي وزیرستان د رزمک د غره په سر د انګریزانو د جوړي کلا الکساندرا سیل در باندې کو.
د علي زندري کلا چې کلا جوړاوله بیا یو جرنل و د اکثر علي روغل یو علي زندري نامه ده. دا انګریزو د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاق شو د لیر و سره و بیا و چې دلته کلا جوړیږي خو نوم یې علي زندري
هغه د لیر نوم یې په دا کلا کې شو.
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو. د یو هالنډي سړی او د چینایي خاپيري د مینی لکیسه مخبرو. دنیا کې دنګ سړی او دنګ ښځې په کوم ملک کې دي په یو راپور کې به احوال درکو. سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم په اړه غږیږي.
دا خو جی زما البم د ډېرو وخت نه مونږ په کار شروع کړو نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډېر خپل ریسپانس را روان دی.
په دې سربیره نور مطالب محمد تراټول کړی دی. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه. ارواښاد راجولي شاه خټک تیر کال لنړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لسګونو کلونو پورې خپلې درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راجولي شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر پاړی د خلکو ذهنونه روښانه کړل. له سواته نیاز احمد خان او په دې اړه نور تفصیل.
سوات منګورا رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راجولي شاه خټک اوللی تلین په موقع یو شمیر شاعران ادیبان راجمشي ول چې پکې د پروفیسر راجولي شاه خټک ته د پښتو ادب په خدماتو پیرزونه وړاندې کړې شوې. په دغه موقع د پیښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق ویل
راجولي شاه بس صرف دومره چې په دې باندې لیکل شي زما دي سره لږ بې وخته مرګ ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو ځکه چې زموږ چېره د کار توقع وو تر دغه پورې په ورځ د کړو تا اوس مې نه وکړه لکه لله کال خو یقینا دا به عمر کې دوه زموږ توقع هم کېدا چې په دې کې به ډېر څه کړي وو د کړه کړي وو اوس به د کړه غمون ته کې ټول نورو خلکو ته پښتو ته نو ځل مو ته نوي کولتا.
د دیار لسو کتابونو مصنف راجولي شاه خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه مقاضیا تکړه.
راجولي شاه خټک صرف په مونږ کې نشته خو داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوها هغه زموږ سره ملګری ده. الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کړي.
دغه دستوري ته راغلی د پروفیسر راجولي شاه خټک زوی یحیا خټک په سوات کې د دغه دستوري منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل.
تاهری ډیګری پورې چې اگر ډیګری کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق وا په هغه کې به هم چې په کمزې کې زیسار شم چې هغه نه ما پښتنه وکړو نو د حیرانتی خبره دادا چې په ټولو مرکز لا اوی لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړی کم چې په کتاب کې هغه دروست جواب او دا زما د پر هم ډیر ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرونکي یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهېږي، هغه په نورو مضامینو څنګه پوهېږي، په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله، که په اردو کې به راغله، پښتو خو هم زموږ خپله ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راج ولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه، او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لاره ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راج ولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنۍ ورځ زموږ سره ویستې وه، چې زمونږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس لونه په ملکنډ کې وفات شو. دا شلم جولای 2015 کال، نن موږ د هغه اولنۍ برسی کوو. هغه د سوات نه تللی وه او په سوات کې موږ د هغه برسی، هغه په سوات کې دلته کې سوات چلو چې یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل، او د هغې دپاره هغه په سوات کې مستقل طور باندې په دفاتر کېدو هغه انډیا مختاره کړې وه.
په دغه موقع شاعرانو هم راج ولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونې وړاندې کړې چې پکې زبر علی ناز وویل:
او لکه مشال لکه شونټې لکه لپکې ولاړو، د وخت یارو کې د رڼا اور ورکه ولاړو، د وخت یارو کې د رڼا اور ورکه ولاړو، په هر قدم چې لکه ګل راته مسکه ولاړو.
در واخد راج ولی شاه خټک د تلین راپور مو اورید. اوس ته راج ولی شاه خټک یو کلام د سندرغاړي گلزار عالم په آواز.
خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لار ادا، خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لار ادا، بیا به جدا کی ګوچې دا جون مو جدا لار ادا، اشنا لا رضا
انګریزانو د هند په نیمه وچه کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپله مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لر بر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لوړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسیدلی و. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الکساندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الکساندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الکساندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې کلا، چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الکساندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله مانا خدا سوزینا مزینا والا شول دا ویډ کی دی اکیډمی والا یارا علاقہ ډیر خوند اورا ویډی میډی مسرا وکړه یارا ټوډیا میډر وکاتل خدا الکساندرا والا ګوشای ډیر خوند اورا ټوډ دی او چزن چې دا ورس تر نه شوی.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطا د سیل لپاره تللی وایي چې الکساندرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطا د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی
الیگزینډر کلب پر ازمکښې انتهایی پچک سار باندې دو د چک سار نه تقریبا د بانی پر نظرات په اسونتیا سره لیدلای کوي شي د شنشن منظرینه لره یو خو د خو کسې د مشومه پر د زړه نه غوړي چې د خوشالي سار نه ځان کی شوای وي کشیر دولت د نژدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پوره ریسټورنت وای میسپور خونه وای نو یقیني چې د دغه ځینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت او وازه ټیک تو دغه سره نه ره ټیک شي دولت یو خو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي
الیگزانډرا کلا د شمالي وزیرستان رازمه کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده د وزیرستان اکثرا ژنی ځوانان د الیگزانډرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي گن شمیر ځوانان د غلطه د ډول بجه سره خپل الکایي ټکی کوي د زیاتې بلندې په وجه الیگزانډرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګیدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزانډرا کلا د تاریخ په اړه وایي
دا الیگزانډرا کلا خاص کر د دیرنونی او د بوراخیل په حدود پوس په غره دو دا الیگزانډرا کلا چې کلا جوړول بیا یو جرنل و د اکثر علی روغل یو علی زندری نامه ده دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاق شو دا لیر و سره و بیا و چې دل تو کلا جوړیږي خو نو می علی زندرا هغه د لیر نوم په دا کلا کښه
نو ما وړه وای چې په خوا به هم د الیگزانډرا سره سره د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلک راتلل
دغه پر جوړه سو چې په ار تنه پو سادو ټول وطن ځنې لید شي پاوز نو نور خل د سل د پورو تل خو ډیر خلکو صبر او ته وګو ته د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی یو ځل مو په تلای دی انګریس پرنسپل وو چې هغه چې زاک نکسو
نسیم خلک وای چې اوس د امن امان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې د سره باد غلطا د امن امان وزا نور هم خشي
د افغانستان نورستان ولایت کسه هم له خارې سیمو لرې د غرونو په لمن کې پروت ته خو د قدرتی حسن انګازي د فطرت مینان د ځان په لوري راکاږي د دغه ولایت مرکز پارون نومیږي چرته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ریاست د ودانې ډبره تیرو رزو کې کیښوا د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په 2 کلونو کې جوړه شي د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې خودل شو د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې سمودې هڅې پیل کړې چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست ته چې د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې تاسو دا په دوو پورونو کې په اساسي او په خړو جوړیږي انځل له ستاخونه ولري دا به په 1.9 میلیون افغانۍ باندې ودا جوړیږي په دې باندې لګښت راځي د دوو کلونو په مدت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پرختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي چې په 13 میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو
په نورستان کې د لږ شیبې د پاره تم کیږي او د آریا بینډ لخوا ریمکس شوی نورستانی موسیقي ته غوږ نیسو
Thank you.
ګرانو اوریدونکو د مشال لډیوی مجلې ته غواکې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو چې د خپل تازه خپور شوي کیسټ پښتون یم پاړې له مشال لډیو سره کړې دي. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وایي چینار کدنګ د بے سمر دی ګلاب کټیټ ته د لونګو بوی ترزینه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنګ ونه بڼه او کړه وړه کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالینډ دی. د نړۍ تر ټولو دنګې ښځې په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اورېدل غواړئ نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوږ شئ.
د لندن د امپیریل کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کاله تر 2014 کاله پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهوو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالینډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالینډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متره دی.
ځینې خلک وایي پخوانی مینې سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانی، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینه چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسې پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وایي دا وخت د مینې نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي ښاپیرۍ آنلاین یا پر لیک زړه وبایله. د 10 ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناست و، خو چینایي ښاپیرۍ ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکاره فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپل ملګري د لیدو لپاره 10 ورځې په یو هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یو هالنډي دا کار کړی خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپل انجلۍ ملګری وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 40 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګري د لیدو لپاره یې په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک 10 ورځې د چین د هوایي ډګر په یوه ترمینال کې تیرې کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری 28 کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په ټلویزیوني راپورونو کې لیدلی او ورسره یې د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ 2 میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایه د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې دې ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سو چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایی ډګر ته ورسید خو ژانګ ورنغله. کیرک 10 ورځې په هوایی ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې او کله هم چې ترې ووت د ده په خوښه نه وه، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې صده کېدو ته ورسېده او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې وه؟ ژانګ وایي دا یوه نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی وه او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایی ډګر له ترمیناله هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که یې پیغام هم ترلاسه کړی وای دا به ورته ګرانه وایي چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ سوي. کیرک له روختون له وتل ورسته د تیر دوشنبه پرز بیرته هلند ته ورسید او ژانګ هم هیڅ کله ونه لیدله. خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدی د نوی خپور شوی کیسټ پښتون یم یو سندره ده. نوموړي مشال لړیو ته ویل چې دا یې سلور پنځوسم البوم دی چې په خبر کې د پخپل موسیقي او کمپوز ترتیب شوی او د مینوالو لاسو ته وړاندې کړی دی. د زیاتوي
دا خو جی زما البوم د ډیرو وخت نه مونږه په کار شروع کړو. دلته کې چونکه هغه سټوډیو غانې هم ډوره بیزی وي یا سندره باندې وخت ډیر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو دی اختر ته چې دا البوم ریلیز شو. او ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی هغه سوشل میډیا لګاړې د فیسبوک او یوټیوب باندې هم خلکو میسجونه را کوي په فیسبوک زما په آفیشیل پیج. او دلته مارکیټ کې چې دی نو هم خلکو ډېر زیات خوښ کو. یو خو ډېر وخت پسته زما دغه البم هم ریلیز شو پکې، نو په دې وجه خلک پته مو ورته خوشحالی ما ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی د خلکو.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړی چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده او موزیک سنټرونه اله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز
دا داسې رورا چې ویډیو هو غيو سندره صف کول راغلي دي شروع شوي دي. زما هم د دغه البم چې د پښتون یم دغه د فایل سي نظم راغلی دی په دې ما یو ویډیو جوړ کړی ده. خلک ډیر په مینه اوري او خلک ډیر ته خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده زه بده وایم چې زمونږ تنده نه ماتیږي په یو سندره جوړولو باندې. نو بس یو سندره را برابر کړه او د هغې نه البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. نو ډېر وخت پستم خلک پتم او میسجونه به راته ملګرو کولو را چې ملاو به شو داسې محفلونو کې. نو د البم پتم او خلک ملګري دوستان نو د هغې دپاره دغه وخت ووي سو البم ورته وکړلو ریلیز هم کړو. خو مخکې دا وه چې مخکې به مونږ سره دا پروډکشن هاوس کوو که نه، نو هغې به البمونه ریلیز کول به او ډېر به هم کېدل. اوس چې دی څنګه چې وخت وي نو هغه رنګې نشته دی. هغه دوکانونه د کیسټو تقریبا داسې ختم شوي دي. دا یو اوډین پروډکشن دی چې د یو نیم البم ریلیز کوي. بیا ما د دوی څخه پې خبره وکړه چېرته زما دغه البم دی او هغه مصرف چې څوره وو هغه پې مونږ خپل وکړو. مخکې خو به دوکاندار کولو پې اوس چې څوره مصرف وي نو هغه مونږ په خپل کو په البم باندې یا په یو سندره وي که په ویډیو وي که په آډیو وي. خو مجبوري زمونږ دا ده چې لکه د مارکیټ نه سړی هم ځان نشته او مارکیټ کې به ځان ساتې به مونږ ژوند کوو په دغه سندرو باندې. په دې حوالې سره بیا ما صف کو دا کیسټ.
سندرغاړي سرفراز وایي د پښتون یم والیوم موسیقي نوې ده، خو ده هڅه کړې ده چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د ده په وینا کامیاب وه.
دا خو اوس مغه نوې میوزیک چې موږ ورته وایو دا خو د سټوډیو مخې به دا ټول هنرمندان چې زور وو دا ټول ارکسترا به چې ورته ګیلا نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسه پر ریکارډ کېدو. به اوس چې دی نو موږ یو ساز رالو او یو ساز پکې ریکارډ کوو. خو دا خپل یو طریقې کاری سټوډیو لکه اوس هغه سهولتونه دور راغلي نو په دې کې ما رباب ساتلی دی، ما شپېلې ساتلې ده، ما کلونټ داسې سیکسیفون او مختلف سازونه کوم چې پښتنو خوښ کړي دي. او مخکې به هم زموږ په البومونو کې نو هغه سازونه ما راغستي دي. رباب ورسره داسې چترالي سیتار هم ما مکس کړی دی مختلف ځایونو کې.
سرفراز خپلو مینوالو ته پیغام هم لري.
بس نور بتسه وخت نه چې څوک زما ته اکثر مینه لري دا غنی یو جهان مننه کوم. زما ته ډېر سره مینه لري. زما دا ماته ګوډه موسیقي خوخی نو دا غنی یو جهان مننه. او خدای دیو کی چې زمونږ په وطن کې امن راشي، سوکالی راشي، خوشحالي راشي او مونږ خوشاله زندگی تیر کړو او دیو بل لپاره ډېر ښه زندگی تیر کړو او جون ناغه جون دی چې د سړی بل لپاره تیر کینې आवाज چې سړی دی بزان زندگی تیر کی او ځان خوشاله دی وای نه چم گاون لا خپل خپلوان لا سره خوشاله وای نو دغه جون نه خو.
څو پیاله شراب څو یاران خوی څو پیاله شراب څو یاران خوی
اسمان خکلی سو پیاله شراب او سو یاران خکلی کاری رات ستوری د اسمان خکلی سو پیاله شراب
د خوږژبې هنرمند سرفراز د خبرو سندرو سره د مجلې دا غنه تړو او پراتون کې غنې کې به د نور مطالبه سره ساسو هر کله کو تر هغه د لوی خدای پامن
اسمان کلی سو کالے شراب شراب